په خبر کې د غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاه اورو.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی حیدر اوتی ویلی حکومت د افغان کډوال په زور نه وباسي. افغانستان وای په کار دي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره سیمه ییز هیوادونه په ګډه کار وکړي. او امریکا په ترکی غږ کړی چې د شامی کردانو پر ځای د داعش خلاف جنگ ته توجه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړی امیر حیدر هوتی وای حکومت د افغان کډوالو په زور د ایستلو نه ډډه وکړي. نوموړي پرون په سواد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا د وړاندې نه تعلقات کړکېچن دي چې په زور د افغان کډوالو د ستنولو سلسله به دا تعلقات نور هم خراب کړي. حیدر هوتی زیاته کړه
زه خواته ماجرین هم نه زه خدای هم افغان رونه چې کوم دلته آباد دي دا هغه افغان رونه په زور زبردسته واپسی چې کوم ده په دې په نتیجه کې به د دوانو ملکونو تعلقات متاثر هغه فاصله به نور هم سیوا چې کوم واپسی په کار ده نو په عزت پر رضا او په صلاح په کار او دغه تعلقات ته متاثر کیږي مزید دا هم د پاکستان نقصان دي هم د افغانستان نقصان.
په دې وروستیو کې په پیښور کې افغان کونسل جنرال عبدالله پویان مشال ریډیو ته ویلي چې هر ورځ د افغان کډوالو خو او شاش پک سو کورنۍ خپل وطن ته ستنېږي. په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت په دې سیمه کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو په ترڅ کې د اف سی آر مکمل خاتمه وکړي. په خیبر ایجنسی کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرازق شینواری بیگا مشال ریډیو ته وویل دوی هغه اصلاحات منلو ته تیار نه دي چې پکې صرف د اف سی آر نامه بدل شي. نوموړي وویل
اف سی آر زمونږ هغه ټول انساني حقوق سلب کړی دي. مونږ بالکل د اف سی آر خاتمه غواړو او په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کېده غواړو.
د یادونې ده چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې کمیټې په دې وروستیو کې وزیر اعظم ته په خپلو سفارشاتو کې ویلي چې په دې سیمو کې د جرګو او رواج نظام برقرار وساتل شي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د جنوبي وزیرستان د کډوالو د ستنېدلو اخیری مرحله روانه ده. په کار دي چې د دې سیمو کډوال د ټانک خیرګي ترانزیت پوینټ کې ځانونه واپسې لپاره رجسټر کړي. په جنوبي وزیرستان کې د یادې ادارې مشر سید عمر محسود 13 ورځ مشال لیډیو ته ویل د دې سیمې د کډوالو عمل به په راتلونکي 15 اکتوبر ختمیږي. د کډوالو سره د مرستو پاک لنموړي ویل
چکیم رجسٹر خاندان ناوی اغه تامیر یو موبایل سیم ور کوي چاغه په ذریعہ سره د خلک ته لزراری په د ترانسپورت گرانت ملاوی جی دینا علاوه 25000 په ای ٹی ایم کارت ملاوی جی کیم ان رجسٹر دی اده ده پورا ها په دې باندې خبرې کیږي پدا چه ان رجسٹر غریب هم ملاډانګا دو سټند کا د رجسٹر ضرورت ای د ان رجسٹر ها ضرورت ای نو اده ده پورا ان شاء الله اله زله راونه دی.
سید عمر محسود زیاتوی د جنوبی وزیرستان په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې سباندې او 10000 کورنۍ کډه شوې وې چې پکې تر دې د مخ او شا 15000 خپل سیمو ته ستنې شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ایران ته د خپل سفر پر مهال ټینګار کړی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو سره د مبارزې د بریالیتوب یوازنې لار دا ده چې سیمه ییز هیوادونه په دې لړ کې په یوه ګډه ستراتیژي سلا شي. صلاح الدین ربانی پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په لیدنه کې همدارنګه زیاته کړه افغانستان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د تهران د سیاسي او امنیتي همکارۍ په اړتیا ټینګار کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم په دغه موقع ویل هیواد په افغانستان کې د امنیت او ثبات ملاتړ کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي امنیتي او اقتصادي همکاري په برخه کې د خبرو اترو د دوام غوښتونکي دي. د جرمني چانسلر وایي هیواد به د ترکمنستان له چارواکو سره ټینګه همکاري وکړي چې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د ګډو پروژو زمینه وسیړل شي. انګلا مرکل برلن ته د ترکمن ولس مشر قربان ګولی بردی محمدو د سفر پر مهال له نوموړي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویل د دواړو هیوادونو همکاري افغانستان ته ګټه رسولی شي. افغانستان د ترکمنستان سره 240 کیلومتره اوږده پوله لري او له بلې خوا جرمني د افغانستان په شمال کې د ترکمنستان سره په پولا پروتو ولایتونو کې لزګونه د بیا رغونې پروژې لري. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر په ترکی غک کړی چې خپل توجه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه مرکز وساتي او د امریکایي ملاتړ لرونکي شامی کوردي ځواکونو سره د جګړه نه کوي. نوموړي تیره ورځ وویل دوی پوه دي چې ترکی او کورد جنګیالي یو بل سره تاریخي اختلافات لري، خو د امریکې ګټې واضح دي، یعنی امریکا هم د کورد جنګیالو په څیر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جنګ کول غواړي. د ایش کارټر دا څرګندونې د هغې پاس مخې ته راغلي چې پرون د دېنه وړاندې د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې وویل د شام په جرابلوس خارګوټي کې د ترکیه او کوردي ځواکونو ترمنځ جګړه ناقابل قبول او د جوړې اندېښنې وړ ده. د امریکا لخوا د ملامتۍ باوجود د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان تیره ورځ وویل هیواد به یې په شام کې د داعش او شامی کوردي جنګیالو خلاف تر هغې خپل پوځي عملیات پر مخ بیایي چې د دې ډلو له اړخه ترکی وګړو ته ګواښ ختم شي. نوموړی د شام کوردي جنګیالي ترهګر بولي. او بل خبر دا چې وایټ هاوس تیره ورځ وویل کېدی شي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما راتلونکي هفته د شلو هیوادونو د ډلې په سرمشریزه کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوټین سره غیر رسمي خبرې اترې وکړي. د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن روډز خبریالانو ته وویل دا یقیني نه ده چې ولسمشر اوباما به د خپل روسي سیال پوټین سره په رسمي توګه ملاقات وکړي، خو د دې ډول غونډو په څنګ کې اکثر دواړه مشران خبرې اترې کوي. دغه اقتصادي سرمشریزه د سپتمبر په 14 او 15 نیټه کیدون کړه. دا اتر دی د احمد مشال خبرونه. اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله د کرنسی او بیو موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 10 پیسې او 112 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 112 روپۍ 40 پیسې او 118 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 70 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 350 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 294 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 4.0، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 3.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اورئ. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د عوامي نشتلګون صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی وایي له پاکستانه د افغان کډوالو په زور افغانستان ته د لیږلو کار به د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم خرابې کړي.
زه خو ته مهاجرین نه مې، زه خو دا ویم افغان رونه چې کوم دلته آباد دي، که واپسی په کار ده نو په عزت پر رضا او په صلاح په کار.
کله یوې خوا د پاکستان حکومت په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو خبره کوي، نو له بلې خوا قبایلي مشران د هغو ژمنو عملي کېدا ته انتظار باسي چې حکومت له دوی سره کړي دي.
چې تر کومه پورې زما علاقه کلیئر شوی نه وي، زما آی ډی پیز بحال شوی نه وي، زما نقصانات او ازاله نه وي شوی.
او د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونه سبا ته په اسلام آباد کې د دغه صوبې د تولیداتو یو نندارتون جوړوي. دغه کار یې هدف څه دی؟
دنیا لا دا یو میسج کنوی کو چې خیبر پختونخوا حالات اوس هغه شان نه دي، زموږ صوبه چې دا هغه د انویسټمنټ ځای دی.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسه. راځو ورنۍ موضوع ته. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د عوامي نشتلګون صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو په زور د ایستلو کار به د پاکستان او افغانستان اړیکې نور هم خړپړ کړي. نوموړي پرون د سوات په مرکزی ښار منګور کې له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت پر چاینا پاکستان اقتصادي راهداري پروژه د هیواد د ملت پاله ګوندونو تحفظاتو ته ځواب ونه وایه، نو دوی به پر ضد احتجاج وکړي. د سوات نه د بشال لړیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
امیر حیدر خان هوتی سواد کی خبریالانو ته ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په یو بل اعتماد نه کول لوی فقدان موجود دی. دوی ویل چې د افغانستان او پاکستان امن یو بل سره تړلی دی. د پاکستان لاړه د افغان کډوالو وستو په اړه خاغلی ویل
د دوانو ملکونو ترمنځ مخکې نه د اعتماد یو فقدان دی. دغه موجوده فاصله ختمولو ضرورت ده. زه خو ته ماجری نه مره زه خدای ویم افغان رونو چې کوم دلته آباد دي هغه افغان رونو په زور زبردستی واپسی چې کومه ده په دې په نتیجه کې به د دوانو ملکونو تعلقات متاثر هغه فاصله به نور هم سیوا کی که واپسی په کار ده نو په عزت په رضا او په صلاح په کار او دغه تعلقات ته متاثر کیږي مزید دا هم د پاکستان نقصان دی هم د افغانستان نقصان.
یو سوال په ځواب کې امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې د پاکستان او چین ترمنځ د رهداري په اړه د قاب پرستو ګوندونو واضح غوښتنه وه او په دا اړه دوی د پاکستان وزیر اعظم په اعلان نظر دی.
په سی پیک منصوبه باندې چې کوم قاب پرستو جماعتونو کردار ادا کړی دی زما په خیال یو تاریخي کردار ادا کړی دی. البته بیا د دې ملک وزیر اعظم موجودیت کې یو فیصله وشوه موږ اوس انتظار کوو که هغه فیصلو باندې عمل درآمد کیږي نو ظاهره خبره ده چې بیا د احتجاج ضرورت نشته. که په هغه فیصلو باندې عمل درآمد نه کیږي ظاهره خبره ده چې بیا این پی په شمول د نور قاب پرستو جماعتونو موږ خپل یو لار اختیارو.
د سوات موټر وے جوړولو په اړه امیر حیدر خان هوتی وویل چې دغه پروژه دوی شروع کړی وه او عملی شکل ورته اوس د پی ټی آی حکومت ورکوي ولې دوی په دغه پروژه باندې تحفظات لري.
پیسې پکای چې صوبای حکومت ولګي نو چې زه هم چې زما په روپې کې سلور نه لګوم او دوله سنې چې کم دي دا به خلک ورکوي نو دا خلکو سره زیاتې شو زما اعتراض په دې خبره باندې او بل دا چې دی لا زمونږ د وخت منصوبې مکمل نه کړي د پیسو د کمی په وجه د بند انتظامې په وجه نو زمونږ د وخت منصوبې هغه نه مکمل پرتی ری دا منصوبه با چې په کم حکمت باندې مکمل کیږي الله دې کیږي مکمل شي.
په دغه موقع امیر حیدر خان هوتی په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی په حکومت نیوکې وکړي چې دوی د خپل منشور مطابق کار نه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو اوریدونکو، په کوټه کې په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 1500 تن افغان کډوال نیول شوي تر پولې افغانستان ته اړول کیږي. په دغه نیول شوو کسانو کې ګڼ شمېر کارډ لرونکي افغانان هم شامل دي. د کوټې تجارانو د افغان تجارانو نیول غندلي او د افغانستان جنرال کونسل وایي په دې اړه د بلوچستان له چارواکو سره خبرې کړي او زر به دا لړۍ بیرته تم شي. تفصیل کوټې بارکوال میاخیل نه کوي.
له تیرو دولسو ورځو راهیسې د بولدک چمن ترمنځ تړلې پوله لا نه ده پرانیستل شوې او افغانستان ته په لسګونو ستنېدونکې کورنۍ لا هم د پولې د تړل کېدو له امله بندې پاتې دي. خو دلته په کوټه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو لړۍ پیل شوه. د ملیشا ځواکونو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 3500 هغه افغانان چې قانوني اسناد یې نه لرل نیولي او تر پولې افغانستان ته اړوي. په دې ترڅ کې د یکشنبې په ورځ د کوټې په ختیځه سیمه کې یوه دیني مدرسه هم تړل شوې او له هغې څخه سل تنه افغان ځوانان نیول شوي چې وایي له قانوني اسنادو پرته یې دیني زده کړې کولې. د ملیشا ځواکونو لخوا نیول کېدو په کوټه کې پر میشتو افغان کډوالو مځکه سره کړې او ډیری یې له ډاره خپلو کارونو او مزدوریو ته نسي تلای. د کوټې په نوې اډه کې د شړیو یو افغان دکاندار نجیب الله وایي د ده د تره زوی او نور خپلوان نیول شوي خو ده په تېښته له ملیشا سرتېرو ځان خلاص کړ.
موږ دېرش کاله 15 کاله دلته تېر کړ، بیا هغه هم دوی په ضلالت باندې زموږ ژوند یې تباه کړ. تر چمنه پورې موږ خپله نیسي او
د کوټې د تجارانو اتحادیه د دوشنبې په ورځ د ملیشا ځواکونو لخوا د افغان کډوالو خصوصا د افغان تجارانو نیول په یوه احتجاجي مظاهره کې وغندل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دغو افغان کډوالو ته باید افغانستان ته د ستنېدو لپاره ټاکلی وخت ورکړل شي، نه دا چې د اوس غوندې په بې عزتۍ نیول کېږي او تر پولې اړول کېږي. د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ وایي
افغان ماجر او افغان دکانداران چې د هغو دلته جایدادونه دي دوی ته باید د تاریخي سی باید د دې ته ټیم ورکي چې د خپل مالونه خرج کړي، د خپل جایدادونه خرج کړي، نو باید د دې ولر شي. سپینځي یا سپینسري او د دې مور پلار په کورو کې نه شي، د سړی په گاډي کې واچي بلا پښتنې در بارډر واړي هغه ګرد کور پریشانې.
په احتجاجي مظاهره کې شریک د هلمند ولایت اوسیدونکو یو افغان تجار لالای وایي په کوټه کې په زرګونو افغان تجاران کاروبار کوي چې وایي له هغوی څخه په تیرو ورځو کې تر زور زیات کسان نیول شوي دي.
تجاران دا غواړي چې موږ خپل مالونه ویلو، موږ خپل پیسې راټول کړو، موږ پر خلکو باندې خلکو پر موږ باندې نو چې موږ خپل کار وکړو په دې وخت کې ټیم دی راکړو دي یا میاشت یا دوه میاشت یا کال یا دوه کال.
څرګند نه ده چې د افغان کډوالو د نیولو دا لړۍ به څومره وخت دوام وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملیشا ځواکونو له ویاند سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل ښاغلي وحید الله مومند ازادي راډیو ته د خپلو معلوماتو په اساس وویل چې په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 600 افغان کډوال نیول شوي دي.
په دې حق لبانې موږ د وزیر اعلی صاحب دفتر سره، یونیسیف سره، د افغان کمشنر سره خبرې شوې شوی دی هغه د ویل چې منګه د اف سی د مسولین سره خبرې کوي خو د دې وجه نه ده معلومه چې دا ولی
د یادونه ورد چې په بلوچستان کې په خو هم افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه لرلو په جرم نیول سوی او تر پل افغانستان ته اړول سوی وو خو دا ځل په دومره زیات شمېر افغان کډوال په داسې حال کې نیول کیږي چې څو ورځې وړاندې شاوخوا سل تنه پاکستانیان چې په کندهار کې د کار پر مهال نیول سوي وو پاکستان ته راواړول سول.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پوله یا دغه دروازه نن په درېمه ورځ هم تړلې پرته ده. د لارې د تړل کېدو له امله د پولې دواړه خواو ته سلګونه لارۍ او کنټینرې ولاړې دي. د سیمې د تجارانو ترڅنګ عام وګړي هم د دغه لارې د بندیز له وجې له ستونزو سره مخامخ دي. د مشال لډیو خبریال ایوب ترین په چمن کې له ځینو اغېزمنو شوو خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
خوږه اوریدونکو دا وخت زه د چمن پر بارډر باندې ولاړ یم. دغه پوله د تیرو دیارلس ورځو راهیسې بند ده. د افغانستان او پاکستان په منځ کې په سلګلو لاریانې کنټینران دا وخت ولاړ دي. د دې ډرایوران یا موټروانان او عام تجار عام خلک د ډیرو او بیلابیلو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي. دلته اوس د ما سره څه ډرایوران او عام تجار ولاړ دي. د دې سره په پښتنه وکړو چې دوی د څومره مشکلات سره مخامخ دي. اول که تاسو خپل نمره ته واخلئ.
زه عبدالقادر نمیاژم. دا دولس دیارلس ورځې مې کېږي چې د وکاړیا سیمې پټاټیا رابار کړي دي. دغه یم ولاړ یم په دا هوټل باندې ولاړ یم. دروازه بنده ده. د شتور مالونه دي. د پټاټې هم خراب شوې. د تجاران هم تاوان دی. زما د ګاډۍ هم نن دیارلس څوارلس ورځې کېږي چې دلته ولاړ یم. نو موږ دا غواړو چې دا دروازه خلاصه شي.
حاجي صاحب ته که خپل نوم اول راته واخلې او دلته تاسو د دیارلس ورځو تاسو انتظار کوئ. څه حال دی؟ خلک د موټروانان په څال کې دي؟ خوراک پیدا کېږي نه پیدا کېږي؟ څنګه
زما نوم نعمت الله دی. مل د کمپنی ده. مل روزګار او کسب مملګر ده. بند ده ولکه په دغه سفلاسې د لار پچیش باندې بند ده. څه وجه څه مملګر ده؟
ما نوم حضرت ولی دی. د غن را روان شوم کراچۍ نه. نن دولسمه دیالسمه ورځ ده چې ولاړې موږ سره خرچې مرچې هر څه ختم شوې. د ګیټ وسولا کې پته لګیږي دا وکړه خلاصېږي. اختر مخې راغی دا مهرباني دی وکړي دا ګیټ بولا او کې موږ ته خپل هغه
نظر محمد کراچۍ سیمه کاډر اخیستې ده. نن لسمه ورځ ده. ولاړم پر بارډر باندې په ګاډۍ باندې خرچې روپۍ ختمې شوې. ډوډۍ روپۍ ختمې شوې. یو شی نه لري. کډې والا سره خپلې خرچې ختمې شوې. اوس کډې والا پر ګاډۍ والا دغه دعوا ده. وایي ورو ورځ څه وکړم. ګاډۍ والا وایي ورو ورځ څه وکړم. په جنجال کې لیدلی سر څوک پر ډاک خالي کوي. ورو ورځ څوک څه کوي.
او نو خدای تاسو ماشومان هم درسره دي؟
زنان ماشومان دا ټول پر ګاډۍ کې ناستې په دملر ورو ده. دغه ته بالا هغه ناسته خو جلا ده چې اوس خرچې پر خلکو د ډوډۍ روپۍ ختمې شوې.
زما نوم ثناء الله. زه د لیبلس خان هوټل کې کار کوم.
دغه خلک راغلي دي استاد پر هوټل پر نون هوټل باندې. څه پوزیشن دي؟ مطلب دې
پر دې ځی باندې راغلي دي. اول سره د لیک کوچونه ولاړو. څنګه ډېر سړي سو سامان پراتو. سامان په کرایه ورکړی دي. چمن بازار کې ګودامونه نیول دي. د ګودامونو خرچې ورکی او د کرایه هم خرچې ورکی او سره ډوډۍ خوري. د ډوډۍ خرچې سره خلاص وي. د دې سره دومره مرسته نه کېږي چې بای څوک لراسي پښتنه ځنو کې.
خوږه اوریدونکو دا د چمن تجار عام خلک موټروانان دی غشتنه کوي چې سم د لاس دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په چمن کې چې کوم لار باندې د سپین بولدک او چمن دا دی سم د لاس خلاص کړل سي او د دواړو هوادو څخه غشتنه کړې ده چې کله هم د دې مشکل وي اختلاف په کار نه دی چې دغه دروازه د عام ولس په مخ بند سي. ایوب ترین مشال ریډیو چمن.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې اداره وایي جنوبي وزیرستان ته بیرته ستنېدونکو کډوالو ته د مرستو رسولو لړۍ دوام لري. د اف ډی ایم چارواکي سید عمر مسعود مشال رادیو ته ویلي حکومتي او پوځي چارواکي وخت په وخت پر دې موضوع خبرې کوي چې څرنګه له راجستر او غیر راجستر ټولو کډوالو سره د هغوی د بیرته تک په عمل کې له هغوی سره اړینې مرستې وکړل شي. سیلاب مسعود له نوموړي چارواکي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
کلا چپکال 2000 نه حق شے د سلی وزیرستان مسعود کا بالیانو پر سیمه کشے د طالبانو پر خلاف د راه نجات پوجي عملیات لا گیا شول. بیا یوش بیر کا بالیانو خپل کلی کورونا پریش ول. د ملک نورو سیمو شرونو تای کډه وکړله. په دغه وخت شه چمرا کور نه ووتله. په سلی وزیرستان شه د کبالیانو د قدرتې افاتونو د ژغورنې د ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود ویایی
مسعود ٹرائب دا ٹوٹلی رو اتلی فرسٹ ٹائم شے رجسٹریشن پروسس پر ٹانک اور پڈی خان شے شری و پدخ شے 70,000 خلق جون انلسٹ کری خو چکلا دا ویریفیکیشن تلوڑ نو پخش 41,500 خلق ویریفائیڈ شنو اگین آباد پ 2013 کشے دو بورا میڈیا رجسٹریشن پروسس شری کا چکم پوت خلق بھی چاغا روشی خپل جون رجسٹرڈ کو اگے کشے تقریبا 40,000 خلق رو گئے نو نادرا نا ویریفیکیشن آباد 26,000 ویریفائیڈ روغل میڈ دا ساؤتھ وزیرستان 71,000 رجسٹریشن ٹوٹل شوائی دے
دغو کا بالیانو دے برتا لش دولو عمل کلا لگیا شا او تروسا پورے چمرا کورونا خپلو کلیو کورونو تا واپس را سے دلی دی ایجنسی افسر دا تفصیل پا دارنگ بیانوی
2010 نا اوخلا ترویسا پورا ریٹرن پروسس شری دائی پا دیکھ شے ترویسا پورا 45,000 خاندانی نا جنوبی وزیرستان مسعود علاقہ تا واپس شوی دی او پا دا 45,000 شے 22,000 ان رجسٹر خلق لائی دائی اور 23,000 رجسٹر خلق دائی
بیرتا تلون کی کبالیون تا دے تک پا وقت چکم نغد انور امدادون ملاوی جی سید عمر مسعود آغا پا دارنگ بیانوی
چکم رجسٹر خاندانی نوی اغی تامیر یو موبائل سیم ورکوی چاگے پا ذریعہ سرا دا خلق تا لازر ریپے دے ٹرانسپورٹ گرانٹ ملاوی جی دینا علاوہ 25,000 ریپے ایٹی ایم کارڈ ملاوی جی نو دا پروسیس شیری دا انشاءاللہ تر 15 اکتوبر پرو شیری وی
چکمو کبالیانو رجسٹریشن ندائی شوائے او داغا وجہ دا حکومتی ملا ترنا بے برخے دی مسعود ویائی چپ داغا براکش دی میج حال زل جاری دی چھ دویتا ہاں امداد ور ورسی جی
دے دے پورا ہاں حکومت اور پاک آرمی چھ کم دلاتا 9 ڈیویزن دائی ہمیشہ دے پورا پدے بندے خبری کی جی پدا چھ ان رجسٹر غریب ہاں ملا ڈانگا دو ٹینٹ کا دے رجسٹر ضرورت آئی دے ان رجسٹر ہاں ضرورت آئی نوے دے دے پورا انشاءاللہ آلے زلے راونے دی امید لارے چھ انشاءاللہ دا خلقو دیر شکم
سید عمر مسعود دا جوا تکڑا چھ دے واپس تک کما مرحلہ لگیا دا بیخی ورستانی مرحلہ دا مسعود کا بالیون چھ چرتا ہاں وی دے ٹانگ خیر گئی ٹرانزیٹ پوائنٹ تا دا زنون را رسوی اندراج دے کوی اخپلو کلیو کورونو تا دے بیرتا درومی سیلاب مسعود مشال ریڈیو خیرگی ٹانگ
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
پدا سے حال کسی دا فاتح اصلاحاتی کمیٹی پا قبالی سے مکی دا آئینی و انتظامی اصلاحاتو پا مخا خپل وڑاندی زون حکومت تا ورکڑی و حکومت ویلی چی وربانده با دا کامی سملا پا غونڈا کی بحث کی گی پا قبالی سے مکی دا حواد دا زین و سیاسی گندون مشران وائی دوی زر تر زر دا اف سی آر قانون خاتمہ و لخیبر پختونخوا صوبے سرا یو زاکی دل غواڑی خو ځینې قومي مشران بیا وایي تر دغه کار د مخه حکومت باید د دوی سیمې له وسلوالو په بشپړه توګه پاکې او بې کوره کړل شوي خلک بیرته د هغوی کورونو ته واستوي. د مشال لړیو خبریال فرهاد شینوارې تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدل شي او یا د هم په لویه کچه اصلاحات راوړل شي، خو موجوده نظام اف سی آر دې له منځه یوړل شي. په دې هکله په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرازق شینواری مشال ریډیو ته وایي،
اف سی آر زموږ هغه ټول انساني حقوق سلب کړي دي، موږ بالکل د اف سی آر خاتمه غواړو او په خیبر
او د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر نوشیروان وای
یاره موږ خو دا غواړو چې دا اف سی آر سیستم چې کوم دی نظام دا ختم شي. کی پی کی کې موږ زیم شو زه خپل بچی له تعلیم ورکول غواړم، زه صحت غواړم، زه کوم دی کالج غواړم.
خو بیا د قبایلی سیمو مشران په خپل دریز کلک ولاړ دي او وای دوی په دستي توګه کوم بدلون ته نه دي تیار او نه هم د خیبر پختونخوا سره شامل دل غواړي. په دې د خیبر ایجنسی او مشر ملک فیض الله جان کو کی خیل وای
دا خدای قبایل او متفقہ فیصله شوه دا چې موږ ته ترغه پوره یو خبره منظور نه دا چې ترکمه پوره زما علاقہ کلیئر شوی نیوی، زما ای ڈی پیز بحال شوی نیوی، زما نقصانات او ازاله نیوی شوی.
او یو بل مشر ملک اسماعیل زیاته کړه،
جرګه سیستم دی نه یې بل چپ قانون باندې ورکو، دا موږ ته چې کوم خلپو مخالفت کې ولاړ دی دغه سیاسي ډلو سره تعلقات دي، دا په پردی خل باندې خبره کوي، په خپل خل باندې خبر نه کوي.
یاد دی وی چې د تیر زیارت پورز د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتا جزیز او د ریاستونو سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې دوی وزیر اعظم ته ویلي چې د قبایلی سیمو د خلکو لپاره غوره انتخاب په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل دل دي، خو دغه کار به په 5 کالو کې په مرحلو کې ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په 10:00 بجو،
پام کوه
په پاو کم 11:00 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجه،
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو،
د مشال ریډیو مجله
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
د خیبر پختونخوا د زمیدارو یا بزګرانو اتحادی مشران وایي دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولی له خپلو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دې زمیدارو په خبره په پېښور کې یې وړمه ورځ یوه غونډه هم کړې او په کې د صوبې له حکومت غوښتي چې د ځمکو یې د اوبخور او حاصلاتو ته یې د مارکیټونو پیدا کولو په څیر چارو کې د دوی مرستې وکړي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا زمینداران وایي چې د بخور نه وخله تر مارکیټ یا بازار کې د فصل د خرڅ پورې دوی ته ستونزې دي. د زمینداران د اتحادی یو مشر ارباب جمیل مشال لیډو ته ویل بلخوا د پختونخوا د اګریکلچر چیمبر یا د زمیندارانو د ایوان نائب صدر ظاهر خان وردګ مشال لیډو ته ویل چې د زمیندارانو ستونزې ورځ پر ورځ سیوا کیږي او دوی یو خوکه د بخور مسلې دي، نور ستونزې هم شته دي. ولې د زمیندارانو د بخور او د نور ستونزو په اړه چې کله د خیبر پختونخوا سینیر صوبایي او د بخور او خیر خیګړې وزیر سکندر شیرپو سره تماس ونیول، نو د هغوی مرستیال مشال لیډو ته وویل چې هغوی یو څو ورځو لپاره د بهر ملک په دوره دي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایع او خونوایی د روان اگست میاشت پر 1 دشمه یعنی سبا د اسلام آباد په یو هوټل کې په یاد صوبه کې د جوړیدونکو توکو یو نندارتون کوي چې نوم یې ورته میډ ان پختونخوا نندارتون ورکړی دی. په دغه نندارتون کې به شاوخوا 60 سټالونه لګول کیږي چې لیدو ته په پاکستان کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او استازي وربدل شوي دي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د تجارت او صنعت چیمبر صدر ذوالفقار علي په دې کله مشال ریډیو ته وویل چې دغه یو ورځنی نندارتون کې به په پختونخوا کې جوړ ټول هغه صنعتي، روایتي او ثقافتي سیزونه کې ښودل شي کوم چې د دې صوبې یو پیژندلی پروډکټ دی. ذوالفقار علي وویل دا نندارتون مقصد پاکستان کې او د پاکستان نه بهر خلکو ته دغه یو پیغام ورکول دي چې پختونخوا کې اوس حالات د مخکې په نسبت ډیر ښه شوي دي او دوی کولی شي چې دا پختونخوا جوړ دغه پیژندلې سزونه نه صرف په خپل واخلي بلکې په دې کې تجارت هم وکړي. هغه وویل چې دا پختونخوا د بیلابیلو برخو جوړ سزونه به په دغه نندارتون کې ښودل شي.
بیسک مقصد خدا دې چې موږ ټول دنیا له دا یو میسج کنوي کو چې خبر پختونخوا حالات اوس هغه شان نه دي لکه نن نه 10-15 کاله 20 کاله مخکې چې کم قسم حالات او چې کم نامساعد حالات د دې باوجود هم په دې صبح کې ٹریڈ هم انڈسٹری وا د دې ثبوت موږ لګیو ځان سره اسلام آباد ته وړو. اسلام آباد ته د وړلو مقصد هم دا دی چې نه صرف وفاقي حکومت، نه صرف نور صوبے، بلکې انټرنیشنل کمیونٹی ته هم دا میسج کنوے شي چې زموږ صوبہ چې دا هغه د انویسٹمنٹ ځای دی، هغه د تر شغیر انویسٹمنٹ.
دغه شان د پښتونخوا د تجارت او صنعت چیمبر یو بل مشر زاید شنواری وویل چې دا پښتونخوا جوړ سیزونه لکه سپلی، د کډې جوړ کپڑے، ماچس، د لرګي سامان، ماربل، غوړی او نور سیزونه چې نه صرف پاکستان کی بلکہ پٹول نڑے کے یو نم گٹل دی پا دغ نندارتون کی با خودل شی. هاغه زیات کړه چې پا پاکستان کی د ټول هیوادونو سفیران او استاذیه دغ نندارتون ته رابلل دی.
په دې شو کې خلکو ته خودل وړو چې موږ څه جوړو، موږ سره څه دی او موږ کوم څه زونه دنیا کې خرڅول شو، په پاکستان کې کوم څه زونه موږ ډیر خلک خوخی او ډیر خرڅیږي لګیاره. نو دا د یوې ورځې یو میډن خیبر پختونخوا یعنی د خیبر پختونخوا جوړیدونکو سیزونو یو نمایش.
نا چیمبر صدر زیاته کړه چې د اسلام آباد په میرټ هوټل کې د دغه یو ورځنی نندارتون افتتاح به د پنجاب گورنر او د اختتامی پروګرام مشر به د پښتونخوا گورنر انجینیر اقبال ظفر جګړاوی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونو ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې د دې دولس نیمه بجې شوې د منور شانه لن خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړی امیر حیدر هوتی وای حکومت د افغان کډوالو په زور د ایستلو نه ډډه وکړي. نوموړي پرون په سواد کې خبري اعلانو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا د وړاندې نه تعلقات کړکېچن دي چې په زور د افغان کډوالو د ستنولو سلسله به دا تعلقات نور هم خراب کړي. په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې په دې مسله کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو په ترڅ کې د اف سی آر مکمل خاتمه وکړي. په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرازق شینواری بیګا مشال لیډیو ته ویلي دوی هغه اصلاحات منلو ته تیار نه دي چې پکې صرف د اف سی آر نامه بدل شي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزه اداره وایي د جنوبي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو اخیری مرحله روانه ده او د دې سیمې پاتې ټول کډوال د ځانونه د ټانک خیرګي ترانزیت پوینټ کې د واپسۍ لپاره رجستر کړي. چارواکي وایي د عمل به په راتلونکي 15 اکتوبر ختمیږي. د افغانستان د بهرنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په لیدنه کې په دې ټینګار کړي چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو سره د مبارزې د بریالیتوب یوازنې لار دا ده چې سیمه ییز هیوادونه په دې لړ کې په یو ګډه ستراتیژي سلا شي. په دې لیدنه کې په ایران کې د افغان مهاجرینو او زده کوونکو د ستونزو په اړه هم بحث وشو. د جرمنی چانسلر وایي هیواد به د ترکمنستان له چارواکو سره ټینګه همکاري وکړي چې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د ګډو پروژو زمينه وسیړل شي. انګلا مرکل برلین ته د ترکمن ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف د سفر پر مهال له لوموړي سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل د دواړو هیوادونو همکاري افغانستان ته ګټه رسولی شي. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په ترکی غک کړی چې خپل توجه د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف په جګړه مرکز وساتي او د امریکایي ملاتړ لرونکي شامی کوردی ځواکونو سره د جګړه نه کوي.
او سوریدونکو له رفعت انجمع د نننیو د پاکستان د نننیو رسپانو د اداریو د ځینو مهمو اداریو یا رسپانو د لیکنو ټکی ورو
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې سعودي نائب ولی عہد او د دفاع وزیر شهزاد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز تیر ورځ چین ته د تلو نه وړاندې د پاکستان په مختصره دوره کې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات وکړو. په ملاقات کې علاقائی او نړیوال صورتحال او د دواړو ملکونو خپل منځي تعلقاتو په مختلف اړخونو خبرې اترې وشوې او وزیر اعظم نواز شریف سعودي وزیر دفاع ته د پاکستان لخوا د هر قسمه مرستو کولو یقین دهانی ورکړه. ادارې زیاتوي چې سعودي عرب او پاکستان دواړه په اسلامي نړۍ کې بنیادی اهمیت لري نو ځکه اسلامي ملکونو ترمنځ امن محبت راوستل د دې ذمہواری ده. ادارې لیکي چې سعودي عرب او ایران ترمنځ اختلافات په خصوصي توګه د توجه وړ دي ځکه چې دا د ټول مسلمان ملکونو لپاره د شخړې وجه جوړې دي شي. پاکستان سعودي عرب سره سره د ایران سره هم ضرورولې اړیکې لري نو بیا پاکستان له دوی ترمنځ اختلافات ختمولو کې خپل کردار لوبول وی. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ترهګر مخنیوي لپاره په ملک کې عملیاتو کې تیزی راغله چې پکې د ملک مختلف خارونو نه د وسلوارو ډلو او بندي سلام ډلو غیر ملکی کسان گرفتار شوی دي. ادارې وایي چې د معلوماتو تر مخه د کوټې مشرقي بای پاس مدرسې نه سل افغان زده کوونکي د اسناد نه لرلو په وجه گرفتار کړی شوی او مدرسې بند کړې. همدا شان خارونو او نور علاقو کې هم کاروایانو کې 250 افغان اوسیدونکي گرفتار شوی او د سرکاري ذرایع مطابق د ضروري کاروایانو نه پس دغه کسان افغانستان ته واپس لګل شوی. ادارې وایي چې د نادر لخوا شناختي کارت د بیا تصدیق کولو اسکیم شروع شوی چې دغه تل لاندې 350 دیش غیر ملکیانو شناختي کارت په خپل واپس کړي چې پکې 3.75 دیش افغانیان او یو بنگلاديشي وو. ادارې زیاتوي چې حکومت د افغان کډوالو موده د کال 2014 31 دسمبر پورې اخیدا خو بلخو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې افغان کډوالو سره بد سلوک بند نه کړی شو نو بیا به په دې لړ کې ملسه سوچ کول پکار وي. خو سیاستوالو له دا هم پکار ده چې د ملک د امنیت سوچ هم وکړي. ادارې اخره کې وایي چې د یادو پیښو نه دا ښکاري چې ترهګرو خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي نو ځکه وسلوالو او د ملک خلاف داسې هلې ځلو کې ملوثه کسانو خلاف روایانی کول به د ملک په مفاد کې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجلې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د امریکا د خارجه وزیر د بنگلاديش او هند د سفرونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې لیکنو مهمه برخه تاسو ته ورو. د ورلد پالیټکس ریویو مجلې لیکنه وايي په داسې حال کې چې راتلونکي سپتمبر میاشت په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو دوه کلونه پوره کیږي. د افغانستان د ولسمشر او اجرائیه مشر ترمنځ اختلافات نور پټ نه دي پاتې او باندې په عامه محضر کې خبرې کیږي. د رواني اګست میاشت په نیمایي کې اجرائیه مشر عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی نیخ په نیغه نیوکه وکړې او غیر د افغانستان د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره د یوه نااهل کس په توګه یاد کړ. عبدالله وویل ولسمشر د هغه مشورو ته غوږ نه نیسي او هغه اصلاحات چې دی په انتخاباتي نظام کې غواړي ولسمشر یې د عملي کولو لپاره اقدام نه کوي. د لیکنې تر مخه امریکا او د افغانستان نورو نړیوالو ملګرو په واضحه ټکو کې خپل خواهش څرګند کړی چې په سپتمبر کې د کوم سیاسي بحران د مخنیوي په خاطر د ملي وحدت حکومت باید خپل کار ته دوام ورکړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری 13 اپریل میاشت کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت به تر 2 کلنۍ دورې وروسته ختم نشي، بلکې تر 2019 کال پورې چې ټاکل شوی د ولسمشر اشرف غنی دوره پکې پای ته ورسي دوام وکړي. لیکنه کاږي د کیری د وینا ښایي د افغانستان حکومت د مخالفینو چې دغه هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي شاوخوا ته غونډ شوي هغه هیلې کمزوري کړي وي چې د ملي وحدت حکومت د لمنځه تلو له عمله لرلې. لیکنه زیاتوي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه لا هم څوک ډاډا خبره نشي کولای. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په لیکنه کې د امریکا د خارجه وزیر جان کیری د بنگلاديش مرکز ډاکې او ورپسې بیا هند ته د سفرونو موضوع راخستل شوی. لیکنه وايي نوموړی ډاکې ته د سفر په ترڅ کې غواړي له بنگلاديشي چارواکو سره د امنیتي او بشري حقوقو پر موضوعاتو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې په ډاکا کې په دې وروستیو کې د شویو تروستي بریدونو له امله د دغه جنوبي آسیایي هیواد د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د لیکنې تر مخه په بنگلاديش کې د چارواکو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هم په دې وروستیو کې حالات لا پسې کړکېچن شوي. ټاکل شوی د امریکا خارجه وزیر د بنگلاديش له چارواکو سره تر لیدنې وروسته د ګل پر ورځ هند ته ولاړ شي او د امریکا او هند پر ستراتیژیکو اړیکو د خبرو لپاره جوړې غونډه کې برخه واخلي. لیکنه د امریکایي چارواکو په حواله زیاتوي کیری به له پاکستان او هند څخه وغواړي چې د کشمیر د مسلې د حل لپاره خپل منځي خبرو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د جرمني وزیر اعظم د ترکمنستان له ولسمشر سره تر لیدنې وروسته ویلي دواړه خواوې په خپلو کې یو لړ هوکړو ته رسیدلې دي. د انګلا مرکل په وینا ترکمنستان ورسره منلې ده چې د دې هیواد له ځینو زندانونو څخه د یو شمېر ډیپلوماټانو د لیدنې د امکان په اړه به خبرې اترې وکړي. دا مهال د ترکمنستان په زندانونو کې یو شمېر سیاسي بندیان موجود دي چې د خپلو کورنیو لغړو پرته له بل چا سره د لیدو اجازه نه لري. په دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت د اجمل اند ناورو.
د جرمني صدر اعظم خوخي څرګنده کړې چې ترکمنستان د بشري حقوقو او سیاسي بنديانو د مسلو په اړه له لویدي سره خبرې اترې کوي. په برلین کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولي بردي محمدوف سره تر لیدنې وروسته د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو خبري غونډه کې وویل د ترکمنستان په زندانونو کې له بنديانو سره د یو شمېر ډیپلوماټانو د لیدنې په اړه به د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې دوام وکړي. مرکل زیاته کړه چې بردي محمدوف سره یې توافق کړی چې پر دې مسلې د جرمني او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې خبرې اترې وکړي او وروسته به نړیوالو ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شي څو په ترکمنستان کې له زندانیانو سره وویني. د جرمني صدر اعظم یې همدارنګ په ترکمنستان کې د بشري حقوقو په برخه کې پر ځینو پرمختګونو خوښي وښوده او زیاته کړه. انګلا مرکل وایي موږ د ټولنیز وضعیت په اړه چې ځینې مثبت پرمختګونه پکې شوي خبرې وکړې، لکه د بشري حقوقو په برخه کې د دې هیواد د ملي عمل پلان او د یو څارونکي د ټاکلو پر اراده خبرې وشوې. راپورونه وایي د بشري حقوقو نړیوالو مدافع ډلو له جرمني غوښتي چې د ترکمنستان پر ولسمشر په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت له کبله فشار راوړي څو په زندانونو کې له سیاسي بندیانو سره د لیدنې زمینه برابره شي. د بشري حقوقو ډلو همدارنګه غوښتي چې په ترکمنستان کې د بندي خبريالان خوشي شي او بهرنیو هیوادونو ته د ترکمن اتباعو په سفر لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان خلی بردی محمدوف وایي د دې هیواد په اساسي قانون کې یو شمېر اصلاحات په پام کې دي او سره به د بشري حقوقو د وصیت څېړنه اعلان کړي. د بردی محمدوف په وینا هیواد به چې په نړۍ کې د طبي ګازو ستر صادرونکي دي په نږدې وخت کې اروپایي هیوادونو ته د ګازو د صادرولو او پلور په اړه خبرې اترې پیل کړي. دا مهال اروپایي ټولنه د طبي ګازو لدارکه ډیره تکیه پر روسیا لري. د جرمني صدر اعظم د خپل خبرو په یو برخه کې له افغانستان سره د ترکمنستان د مرستو لپاره د دې هیواد مننه وکړه او زیاته کړه هیواد به له ترکمن چارواکو سره نږدې کار وکړي سو په افغانستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو زمينه وڅېړل شي چې جرمني، ترکمنستان او افغانستان به له دې پروژو ګټه واخلي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو هغه ارقام تاییدوي چې وایي په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې له هر 0-9 زیږیدلو ماشومانو څخه 55 تر 15 کلنۍ د مخ مري. په رپورټ کې راغلي د افغانستان د هغو ماشومانو لپاره چې په خوارځواکۍ اخته دي ډېرې عادي ناروغۍ هم د مړینې سبب کیږي. زمونږ همکاري فریبې ظاهر د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خوارځواکۍ څانګې له مشر محمد همایون لودین سره مرکه کړې چې په سر کې نوموړي دغه ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي دي.
موږ دوه قسمه د خوارځواکۍ شکلونه لرو. یو ته مزمنه خوارځواکۍ وایو چې هغه ماشومان چې په طویل المدت شکل باندې په خوارځواکۍ اخته شوي وي او قدونه لاندې وي. دیم هغه خوارځواکۍ د چاغته من هغه خوارځواکۍ وو چې هغه عاجل خدمات ضرورت لري چې باید بستر شي. نو په افغانستان کې موږ یو څل اقتصاد دغه مزمنه خوارځواکۍ لرو چې دا ټول هغه ماشومان چې د 15 کلنۍ وروسته کم وي چې دا 1 میلیون څخه ډیر ماشومان دي په ټول افغانستان کې. همدارنګه 9.15 سلنه د 15 کلنۍ کته ماشومان په هغه خوارځواکۍ اخته وو چې یعنی هغه خوارځواکۍ هغه کوچنیان دي چې هغه وزن کم دي او عاجلی تداوی ته ضرورت لري.
ډاکټر صاحب د غسوې تغذیه د خوارځواکو ماشومان ډیره د افغانستان په کوم سیمو کې چیرته ډیر ډیر دغه بوشکل سره اخته دي؟
مزمن خوارځواکي په جنوبي ولایتونو کې او هغه ولایتونو کې چې پیر نه امن دي هغه کې لوړه وا. تر ټولو غټ ارقام د مزمن خوارځواکي په فراه ولایت کې او د هاد خوارځواکي د لوړو ارقامو جملې څخه ننګرهار. نو دا ولایتونه کې چې کله د امنی د منصب او الته د خلکو لاسرسي معلوماتو ته کم دي او خورو ته کم دي متنوع خورو ته نو هلته د خوارځواکۍ کچه لوړه ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ترستونزې د مخنیوي لپاره څه خاص کارونه تر سره کړی تر اوسه پرې؟
د دې لپاره موږ په ټول افغانستان کې تقریبا 2000 روغتیایي مراکز لرو او دا تقریبا 1500 نه زیات موږ د ټولنې په کچه رضاکاران لرو. دا غي لخوانه منګه دوه غټ خدمات مختوري چې یو وقایوي خدمات او دیم معالجوي خدمات. او وقایوي خدماتو کې په ټول افغانستان کې میندو ته د راغی د مناسب تغذیه او د رنگارنګ یا ډول ډول خوړو چې موږ ته متنوع خوړو دی دا غي په اړه معلومات ورکول کیږي تر څو کورنی خوړو چې موجود دي په مناسب ډول متوازن خوړو وخوري تر څو دا غي د بدن اړتیاوي پوره کړي. د دې خدمات تر څنګه موږ په ټول افغانستان کې تقریبا 250 روغتیایي مراکز کې د خوارځواکۍ د درملنې خدمات درو چې هغه لپاره موږ ډاکټرانو ته ټریننګ ورکو. موږ هغه تر څنګه خاص ځانګړي خواړه دي چې د خوارځواکۍ ماشومانو د درملنې لپاره دي هغه مواد ورکو.
بله او ډاکټر صاحب په هغه سیمو کې چې ناامن دي شاید دغه خدمات رسول به اسانه کار نه وي. تاسو څنګه په هغه سیمو کې هم فعالیت لرئ کنه؟
د عامه روغتیا وزارت په ټول ولایتونو کې که امن دي که ناامن دي هلته ما خپل د محل یا د سیمې روغتیایي کارکوونکي مقرر کړي دي چې هغه ډاکټر دی که قابله ده او که نرس دی او یا رضاکار روغتیایي کارکوونکي. خوشبختانه چې دا لامل ګرځېدلی چې ټول افغانستان کې روغتیایي خدمات په ښه ډول مخې ته روان دي اما زنی ستونز په آگاهی عامه کې یا عامه پوهاوی کې شته چې موږ زنی پروګرامونه چې غواړو چې په ټولنه کې وړاندې کړو، نو زموږ زنی کارکوونکي هر ساحې ته په افغانۍ نشي تللی تر څو د خلکو معلومات زیات کړي. نو همدا علت دی چې زموږ په ناامن سیمو کې اوس هم د خوارځواکۍ کچه یو سنه لوړه پاتې ده.
افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ څانګې لیوه چارواکي محمد همایون لودین سره مو د فریبا ظاهر مرکه اورېده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له اروپا څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره اروپایي هیواد ټولنې سره پر یو ګډ سند کار کوي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل وایي دغه سند به د بروکسل په ناسته کې لاسلیک شي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست به وایي افغانستان ته د بیرته تګ لپاره د افغان کډوالو رضایت د حکومت یو اساسي شرط دی. تفصیل کابل محمد حدیث پردیس راکوي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د بیرته راستنولو په برخه کې به د یو ګډ سند له مخې پریکړه وشي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میخیل وایي چې له اروپایي ټولنې سره په ګډ سند کې کومکي بستي او د کارموندنې د حرفوي مرکزونو د جوړولو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوې دي.
سند هنوز
نهایی نشده. دغه سند تر اوسه ورستای شوی نه دی. موږ له جرمنی، فنلند او اروپایي ټولنې سره په ګډه پر دغه سند کار کوو او بیا به دغه سند د بروکسل د ناستې له کوربه هیوادونو سره په بروکسل کې لاسلیک شي. په دې وروستیو کې د جرمنی، ناروې او فنلند په ګډون د اروپایي ټولنې ځینو نورو هیوادونو له افغانستان څخه غوښتي چې د هغه پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي، کوم چې په دغه هیوادونو کې پناه غوښتنه رد کیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندیز کړی چې هر اونۍ د هغو افغان کډوالو 50 تنه کابل ته ستانه شي چې جرمنی د پناه اخیستنې وړاندیز رد کړی دی. ولسمشر غنی هم ویلی و چې په یاده برخه کې باید د افغانستان ستونزې درک او د پناه غوښتنې ټول قوانین او حقوقي اړخونه په پام کې ونیول شي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست هم وایي چې باید نړیوال قوانین او پالیسۍ مراعات شي او افغان حکومت به هیڅکله د افغان کډوالو په زور اخراج ونه مني. هغه کسان چې باید پاتې شي او په شرایطو برابر دي هغوی به پاتې کیږي. د افغانستان حکومت اوس هم هڅه کوي چې د کډوالو رضایت ترلاسه شي او دا یو مهم شرط دی چې دوی باید په زور بیرته ستانه نشي. که څه هم تر اوسه په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 250 زره افغانانو د زیاتو ستونزو تر ګاللو وروسته بیلابیل اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي او مدني فعالان وایي دښمنان هڅه کوي د سیمې د استخباراتي کړیو په مرسته د حقاني شبکې مرکزونه پکتیا او خوست ته انتقال کړي. دغه فعالانو په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل په جانخیلو کې د جګړې مشري پاکستاني پوځیان کوي. وسلوالو دغه ولسوالۍ نیولو څلورو ولایتونو ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي افغان ځواکونه به هیڅکله پرېنږدي چې وسلوال په خوست، پکتیا او یا هم په کمبل ولایت کې مرکزونه جوړ کړي. تفصیل بیا هم له محمد حدیث پردیس اورو.
په کابل کې د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمېر مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د خپل بریدونو په زیاتولو له پولې اخوا د تروریستي ډلو مرکزونه د غوسی مت انتقال کړي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امدباتي ناست پر مهال د لوی پکتیا د امنیتي وضعیت په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د وسلوالو له لوري د جانوخیلو ولسوالۍ نیول هم د پولې دی غاړې ته د تروریستي مرکزونو د لیږد یوه برخه ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل مدنی فعال حمدالله هم درد
د جانخیل ولسوالی په لویه کچه د پاکستان فوجان هلته رهبری د طالبانو په غاړه لري چې د هغوی لوړپوړي فوجان هلته ووژل شول. په جانخیل ولسوالی کې د حقانی شبکې مرکزونه همدغې سیمې ته انتقالېږي.
دښمن پلان لري د منطقې د استخباراتو په مشوره چې د خوست ولایت د موساخیلو په ولسوالۍ کې چې د جانخیل ولسوالۍ سره پراخ کټ سرحد لري هلته دایمي اډې جوړې کړي. موږ له دولت او نړیوالې ټولنې څخه په کلکه غواړو تر څو د دویم وزیرستان د جوړېدو مخه ډب کړي.
د افغانستان دفاع وزارت به وایي د هلمند او کندوز په څیر چې وسلوالو غوښتل هلته هم مرکزونه جوړ کړي او یا له پولې اخوا د تروریستي ډلو مرکزونه ورته انتقال کړي په پکتیا او خوست کې به یې هم مخه ونیسي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری
د افغانستان وسلوال پوز په هیڅ ورځ هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې تروریستي مرکزونه جوړ کړي. نو کچېرې په پکتیا کې د جارخیلو په ولسوالۍ کې مخالفین وغواړي چې مراکز او مرکزونه ولري دا ارمان به ګورته ویسي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم د دوشنبې د ورځې د ګڼې په یو مطلب کې خلی چې طالبانو د جانخیلو د سرحدي ولسوالۍ په نیولو د جګړې نوې جبهه پرانیسته. نیویارک ټایمز د پکتیا د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې پر جانخیل لو برید د حقانی شبکې کار دی او اوس د غړله هڅه کوي چې د څمکنیو او پټانو لسوالیو په نیولو سره ځانونه دلته ځای پر ځای کړي. د دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې حالات د دوی تر مدیریت لاندې دي او د همدغو اندېښنو په جواب کې په لس ولایتونو کې 14 تهاجمي عملیات پیل کړي چې خاص کمانډویان هم پکې برخه لري. ښاغلی دولت وزیری یو ځل بیا
په افغانستان کې د دښمن په ضد باندې پوره هلې ځلې روانې دي، عملیات روان دي. ان شاء الله ډېر ژر به دوی د پوره ماتې سره مخامخ
د کندوز ولایتي شورا وکیل امرالدین ولی بیا د افغان ځواکونو لخوا د جګړې په خ مدیریت کولو ټینګار کوي. دی وایي که څه هم افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي خو مؤثریت په هلته ډیر وي چې سم مدیریت وشي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د جلال آباد ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې نامسولو وسلوالو ښاري نظم خراب کړی دی. دوی له ولایتي ادارې غواړي چې له نامسولو وسلوالو څخه وسلې ټولې کړي. چارواکي وایي په دغه موخه کار پیل کړی دی. د جلال آباد نه د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
جلال آباد یو ګرمیشتې ښار دی چې وخت نا وخت پکې د انسان تختونی او ودفي وژنو پیښې مخې ته راځي. د ښار اوسیدونکي وایي چې په ښار کې نامسؤوله وسلوالو د ښار نظم خراب کړی دی. دوی له ولایتي ادارې نه غواړي چې د نامسؤوله وسلوالو څخه د وسلې واخیستل شي. مدني فعال محمد انور سلطانی وایي چې نامسؤوله وسلوال د ښار امنیت ته لوی ګواښ دی.
که هغه د وکیلانو سره دي، که هغه د محلي زورواکو سره دي، دا د تور موټر د شونه استفاده کوي، د غیر قانوني اسلحې نه استفاده کوي. ټول ښاري نظم دی او خراب کړی دی. د خلکو په تختولو کې، د ښار په بې نظمۍ کې، د قاچاقو په انتقال کې، د دغه خلکو په ادرس باندې دا ګیم سرته رسیږي. نو دا په حقیقت کې د نظام دپاره یو
د جلال آباد ښار د ومی ویلی د ګذر وکیل ابيب وایي چې په ښار کې د انسان تختونی پیخي امدا نامسؤوله وسلوال تر سره کوي.
داخل د ښار کې چې ګور ورور غیر مسؤول وسلوال دومره ډیر شوی دي چې ار سړی دا کوروجینو نو ډال اټسنې په تورخم کې په 2 لک روپۍ دی اور او راوستي او ځان په 15 شپک کې نه وړي. موږ نه پوهیږو چې دا د کم ځای نه راځي. په اختتاب کې د 2 لک ته کنن چیرته دا غیر مسؤول وسلوالو نه اسلحه ټوله شي نو دا در سره واده کوم چې د ښار کې کیا وي اختتاب او شما په دې چوکې تلاشی کې اعدام کړي.
د دوی د نیوکو په وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه په دې تپو تلاش کې دي چې له نامسؤوله وسلوالو څخه وسلې راټولې کړي.
د صلاح د پاره چې کوم پروسه د مغم تاسو اوس په جیران کې استي تغییر کړي چې څوک باید صلاح ولري او کوم ادارې باید د تصدیق کړي. په دې کې شک نشته چې زموږ مشکلات به موږ ان شاء الله جدي اقدامات کوو تر څو وکولې شو هغه غیر مسؤول وسلوال
خلکو د پاره لوی تشویش دی. خو د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي چې نامسؤوله وسلوال د وکیلانو او زورواکو په ملاتړ وسلې ګرځوي. ولایتي اداره تر اوسه نه ده توانېدلې چې له دغو زورواکو څخه وسلې راټولې کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ل کلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د خوست د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د نږدې 1 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت د پوهنې په برخه کې د یو شمېر ودانیزو پروژو د جوړولو کارونه پیل شول. بل لور ته د ځاځي میدان قومي مشران وایي د یادې سیمې ځوانانو د موجوده نظام د ساتنې او په یاد ولسوالۍ کې د امن راوستلو لپاره د سلګونو کسانو قربانۍ ورکړې، خو افغان حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په دې پروژو کې د معارف په چوکاټ کې د یوې دینی مدرسې او یو ښوونځي لپاره ودانۍ او یو شمېر نور ښوونځیو لپاره چاردیوالۍ، د اوبو څاګان، تشنابونه او نور ملحقات شامل دي. خوست والی حکم خان حبیبي په ځاځي میدان کې د قومي مشرانو او سیمهوالو یوې غونډې ته وویل دا پروژې د دې لپاره ځاځي میدان ته ورکړي چې هغوی د نظام د ساتنې او امن د ټینګولو لپاره ډېره قرباني ورکړې ده. خوست والی د هیواد په دننه کې ځوانانو لپاره د دیني زده کړو د حاصلولو د اغېزو په باب وویل چې د حکومت په چوکاټ کې په دیني مدرسو کې د طالب علمانو زده کړې هغوی ته هیوادنۍ روحیه ورکوي. د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې په دیني مدرسه نږدې 14 میلیونه افغانۍ، د سواکیو درسې پر ودانۍ څه باندې 15 میلیونه افغانۍ، او د ښوونځیو د اړتیا وړ ملحقاتو باندې چې د ښوونځیو چاردیوالۍ او په ښوونځیو کې څاګان هم پکې دي نږدې 3.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی د ځاځي میدان د خلکو لخوا د روغتیا په برخه کې د مطرح شوو ستونزو په باب په خپلو خبرو کې وویل چې
د خوست ولایتي شورا چې تېرې دوه هفتې مخکې مرکز ته سفر درلود د ځاځي میدان د لپاره مذاکرې غوښتنې کړې دي.
د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د اوسني نظام د ساتنې لپاره د دوی خواوشه 1.5 زره ځوانان وژل شوي او ټپیان شوي، او اوس هم د یادې سیمې سلګونه ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې پر دندو بوخت دي.
کالج چرته لاړه، په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
په چارشده کې د راتلونکي سپتمبر میاشت له لومړۍ نیټې پیلېدونکي د کرکټ په مسابقو کې چې تنګي پریمیر لیګ نومیږي د شوکدر یوه لوبډله هم برخه اخلي. ټاکل شوې د سیمې او شاوخوا یو شمېر کرکټ لوبډلې په دغو سیالیو کې پر هارډ بال له یو بل سره ولوبېږي. د شوکدر د لوبډلې غړي وایي حکومت له دوی سره مرستو ته حاضر شي، نو دوی د لوبې معیار به لا هم ښه شي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
په شوقدر کې ځوانان لګیا دي او په خپل مرسته د کرکټ د قومي لوبې د تیاری لپاره میدان، جال او نور اوزارونه برابر کړي، او دوی وایي چې هغوی غواړي چې که په قومي لوبه کې شامل نه هم شي نو د نورو ښارونو، صوبو او یا د سرکاري ادارو د لوبغاړو سره مقابله وکړي. په راتلونکي 4 ورځو کې په 400 تنګي کې یو کرکټ لوبه جوړیږي چې نوم یې تنګي پریمیر لیګ یا TPL دی، او د دغه لوبې لپاره د لوبغاړو د ټاکلو په وخت د شوقدر د لوبغاړو کوچ حاجی بادشاه چې د خبر ایجنسی سره تړاو لري وای هغه غواړي چې د قبایلي سیمو ځوانان هم د قومي لوبو لپاره تیار کړي.
چې د مومندو کې د سیو کیمپ لګي او اسپیشلی مخبل را خوښ ده چې اندر 16 اندر 19 کم لیول چې د ماشومان چې زیات کوونه بهر نشي ترې په خبرته یو بل داس مطلب سرته نو مخبل خوښ ده چې کرم دوی غواړي اکه یو هفته یی کډری ورځي ما فول ټایم د دوسر انسان اویلیبل وي او پورا کیمپ وته لګوم. فرصت
په دې ټاکنو یا انتخاب کې د محمد شوقدر او زنی د پیښور لوبغاړي هم شامل وو. د شوقدر وسیدونکو بیټسمین زکریا خان وای چې هغوی له اولې ورځې په هارډ بال یا د څرمنې په بال لوبه کړې ده او غواړي چې وړاندې هم لاړ شي.
مخکې بچه ته یو ایونټ اوس خو چې کوم دی عموماً جنسیت هم خپل ډسټرکټ میلاو شوی دی، نو مته د عموماً جنسیت نه هم چې کوم دی سړی پاکستان کرکټ دپاره چې کوم دی کوشش کولی شي پوړیو ته چې کوم نه کې ښودله که نه ډېر زیات اپورچونیټیز چې کوم دی میلاو شو. او فیوچر کې خو به کرکټ دومره زیات وي چې ډسټرکټ کې به چې کوم دی خلک په کرکټ باندې کافي پیسه ګټي.
ظهور احمد د مامو خټ کې اوسیدونکو بالر یا بال کون کې دی او هغه وای چې په ټینس بال لوبه ښه کار نه دی، ځکه ټینس بال یا ټیپ بال لوبه ښه مشغولتیا خو ده ولې لوبه نه ده.
نو دی وجه خو ماشومان ټینس بال کې چې دلته د حکومت د طرفه سشتنه کچري حکومت د طرفه دلته سوي، نو زم چې مشکل ده چې ټینس بال لګوته موړې ټیکنیکلی انسان مکمل غلطی کراس او داسې زونه میزونه بس انسان ټیکنیکلی غلطی دی، پر ټینس بال ډیر غلط دی. ما په خیال
د غزوانان وای چې حکومت کو په سیمه کې د لوبو د پرمختګ لپاره کوم لوی میدان جوړ کړي نو امکانات دي چې هغوی د قومي لوبو لپاره هم خپل لوبغاړي تیار کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.